د مشال ریډیو اردوونکو د لسو بجو په خبرونه کې درته یو ځل بیا هرکلی وایم. زه بشیر ګوافم. ما سر به په دې ګړۍ کې شاهین بنری هغه به تاسو خبرونه وړاندې کوي. په دې ګړۍ کې به امریکا ته د پاکستاني وزیر اعظم د سفر په اړه باندې تفصیلات واورئ. همداراز په کونړ کې د یو لوړ پوړي طالب قماندان د وژل کېدو په اړه درته رپورټ لرو. ترڅنګ یې مطبوعاتي کتنې مرکه او په اخره کې تاسو ته اونیز تنزیه پروګرام پام کوو هم دروړو. د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اول به خبرونه واورئ.
سلام شه دغه وخت مهم خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي په کار د ترهګرۍ په وړاندې شریکه جګړه کې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې لا نورې پسخی او پیاوړې شي. د بلوچستان په نصیر آباد سیمه کې په ریلګاډي تر پرونی به می 14 وروسته د شپې ناوخته ټول مسافر کوټې ته په بل اورګاډي کې را رسول شوې دي. په دې 14 کې شپږ تنه وژل شوي وو. او د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د یو بل ځواک د جوړولو ترڅنګ د یو شمېر نورو امنیتي منصوبو منظوري ورکړې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي په کار د ترهګرۍ په وړاندې شریکه جګړه کې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې لا نورې پسخی او پیاوړې شي. د امریکا د څلور ورځنۍ دورې پر مهال د بیلابیلو امریکایي چارواکو سره د ملاقاتونو لړکې د امریکا د انرژۍ د وزیر سره دوی د امریکا د انرژۍ د وزیر سره ملاقات کړی او امریکایانو هڅولی چې په پاکستان کې سرمایه کاری وکړي. نواز شریف پرون د پاکستان او امریکې د تجارت د کونسل د غړو او سوداګرو سره هم ملاقات کړی دی. تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سره ملاقات کړی و. جان کیری واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې تمه لري د نواز شریف د ورتګ سره به د پاکستان او امریکې ترمنځ ستراتیژیکي خبرې بیا شروع شي. نواز شریف به سبا د امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره ویني. د بلوچستان په نصیر آباد سیمه کې په ریلګاډي تر پرونی بمی 14 وروسته د شپې ناوخته ټول مسافر کوټې ته په بل اورګاډي کې را رسول شوي دي. په دې 14 کې شپږ تنه وژل شوي او نه نور جوبل شوي. په ریلګاډي کې کوټې ته د واده لپاره یو ورا هم روانه وه چې یو شمېر کسان یې ټپي دي. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر میر سرفراز بوکتی د دوشنبه په ماښام د پیښې په اړه یوې خبري غونډې ته صدا وویل.
پدې کې اوس موږ پلټنې پیلوو چې ولې له دومره سختو امنیتي تدابیرو باوجود هم داسې برید وسو، او کله چې دا پلټنې سر ته ورسیږي نو هغه به هم ستاسو په مخ کې ږدو، او که څوک قصوروار وو نو خامخا به ورته سزا ورکوو.
د دې به میجو د نړیوالو رسنیو ته بلوچ بیلتون غوښتون کې ډلې بلوچ ریپبلیکن آرمی منلې ده. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د یو بل ځواک د جوړولو ترڅنګ د یو شمېر نورو امنیتي منصوبو منظوري ورکړې ده. د کورنیو چارو د محکمې یا هوم ډیپارټمنټ لخوا د ګل پورز مشال ریډیو ته لیږل شوې د یوې خبر پاڼې تر مخه د ترهګرۍ پر ضد د یو بل ځواک د جوړولو په ګډون د جیلونو د امنیت ټینګ ساتلو، د چاودیدونکو موادو د معلومولو او د ترهګرو د هلو ځلو په اړه د معلوماتو ترسره کولو لپاره د امنیتي چارواکو د تربیت لپاره هم د دوو مرکزونو جوړولو منظوري ورکړل شوې ده. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا تیره شپه لکه مروت ادمزی سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د یادې سیمې د یون کونسل په خوانی مشر نجیب الله په کور کې دننه وجلې او دوه ماشومان ورله جوبل کړی دي. د لکه مروت پولیس ډی ایس پی هډ کوارټر بشار خان د پیښې په اړه مشال لیډو ته ویلي برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي او پولیسو د هغې د نیولو لپاره د لټون عملیات پیل کړي دي. په کونړ کې چارواکي وایي چې د طالبانو یو مشهور او مهم کمانډان حاجي دوران د امریکایي ډرون جازونو په یو برید کې وژل شوی دی. حاجي دوران په قاری دعوت هم پیژندل کېده او په کونړ کې د طالبانو عمومي کمانډانو د ماڼوګي ولسوال عبدالمرجان عادل د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي حاجي دوران د خپل ورور مولوي قیس او خپلو دوو نورو ملګرو سره د کلیګل درې په سیمه کې میشتو چې د دوشنبه په سهار د هوایي برید لاندې راغلي او څلور واړه وژل شوي دي. نوموړی زیاتوي د کندهار د امنیه کمانډان وایي تیر ورځ په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني طالبانو او افغان سرحدي پولیسو ترمنځ جګړه شوې ده. د جرمنی خبری ایجنس د جنرال عبدالرازق په حواله وایي پاکستانی طالبانو په یاد سیمه کې د افغان پولیسو پر پوسته برید وکړ او د دواړو خواوو ترمنځ د ترمنز د ډزو په تبادله کې دوه افغان پولیس او لس پاکستانی طالبان وژل شو. افغانستان او پاکستان په وار وار په یو بل د سرحدي نښتو د پیلولو تورونه لګولي دي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان وایي شام ته د دوی د پلټونکي ماموریت مشره سیګریټ کاګ تیره ورځ دمشق ته ورسېده. دغه سازمان چې مرکزی په هیک کې دی په یو اعلامیه کې ویلي د شام د کیمیاوي وسلو د منځ وړلو لپاره دا مهال د دې سازمان او ملګرو ملتونو شپېته پلټونکي او متخصصان په دغه هیواد کې دي. د اعلامیې پر اساس تر اوسه پورې نړیوالو پلټونکو د شام د کیمیاوي وسلو 19 ذخیرې پلټلې دي. د شام حکومت تر اوسه پورې نړیوالو پلټونکو ته د خپلو کیمیاوي وسلو 40 ذخیرې په نښه کړې دي. د شام ولسمشر د هیواد د شخړې د هواري لپاره د جنیوا د کانفرنس د بریالیتوب په اړه شک څرګند کړی دی. بشار الاسد د شام له یو ټلویزیون سره په مرکه کې دا هم ویلي چې د جنیوا کانفرنس د جوړېدو لپاره کومه دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. د اسد په وینا د اپوزیشن کمیډل چې د کانفرنس ته بلل کیږي د دې پر ځای چې د شام د خلکو استازیتوب کوي د نړیوالو قوتونو نمائندګي کوي. نوموړي ویلي دي په دې کې هیڅ ستونزه او خنډ نه ویني چې د ولسمشرۍ د راتلونکي کال په انتخاباتو کې د درېمې دورې لپاره خپل ځان کاندید کړي. شام له 2011 کال راهیسې په کورنۍ جګړه کې ښکېل دي او د ملګرو ملتونو د اټکل له مخه تر اوسه د دې هیواد په شخړو کې له 100,000 زیات کسان وژل شوي دي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو له شاهین بنیری څخه اوریدل. په دې غړي کې د نور رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ نور د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د دورې په مهال امریکایانو پاکستان کې د سرمایه کاری غوښتنه کړې ده. پرون بلوچستان ته روان جعفر اکسپرس ټرین کې د شپږو کسانو تر وژل کېدو وروسته چارواکي وایي دوی به د دې پېښې ترسره کوونکي ونیسي. په کونړ کې د طالبانو یو مهم قومندان حجی دوران په یو ډرون برید کې وژل شوی.
گرانو قدر منو ڈالر زدہ ڈینگی خستہ او کانگو متاثرہ اوریدنگو پدی ہلیو چا حکومت او طالبانو د مذاکراتی ٹیمب ممبران شوی نه است.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه مطبوعاتي کتنې او مرکې هم شته. تاسو د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا مهال په امریکا کې دی. نوموړي هلته د بیلابیلو امریکایي چارواکو سره پر اقتصادي همکاریو، امنیتي مسایلو او د اړیکو په زیاتولو خبرې کړې دي. دا غو د دې څلور ورځنی سفر د نننۍ ورځې د مصروفیتو په اړه دا رپورت هو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د څلور ورځنی دورې په مهال د بیلابیلو امریکایي چارواکو سره د ملاقاتونو لړکې د امریکا د انرژي د وزیر سره کتلي او امریکایانو هڅولې چې په پاکستان کې سرمایه کاری وکړي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه نوموړي پرون د امریکې د انرژي د وزیر ارنست امونس سره ملاقات وکړ. لاغي غوښتنه وکړه چې د پاکستان د انرژي د بحران د ختمولو لپاره د ورسره په دې برخه کې د اقتصادي همکاري او تړونونو لاسلیک کړي. د ریډیو پاکستان د خبر تر مخه نو شریف پرون د پاکستان او امریکې د تجارت کونسل غړو او سوداګرو سره هم ملاقات وکړ. نوموړي هغوی ته په خپله وینا کې ویل چې پاکستان ته دې ورشي او هلته دې سرمایه کاری وکړي. نواز شریف ویل چې پاکستان کې ډېرې داسې ادارې دي چې نچکاري کېدای شي او په هغه کې امریکایي سوداګر خپله پانګه اچولی شي. نوموړي د پاکستان د خراب اقتصادي حالت پړا پر تیرو حکومتونو واچوله او ویل چې کوشش کوي خپل اقتصاد په پښو ودري. هغه ویل تجارانو ته د اسانتیاو برابرولو او امنیت ښه کولو لپاره د کوټلي ګامونو اخیستو اراده لري. تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره ملاقات کړی و. جان کیری واشنگتن کې خبر اعلان ته ویل چې تملری د نو شریف د ورتګ سره بعد د پاکستان او امریکي ستراتیژي کې خبرې بیا شروع شي. نو شریف هم په دې وخت کې زیاته کړه چې په کار ده د ترګرې په وړاندې شریک جګړه کې د اسلام آباد او واشنگتن تعلقات لا نور پسې ښه او پراخ شي. نو شریف با سبا د امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره ملاقات کوي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا په 3 نیمه بجې سروې په 4 نیمه بجې
اوریدونکو دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو څخه اوریدل شي. که زموږ دغه خبرونه په اړه کوم نظر لري د مشال ریډیو سره شریک کړئ. د فیسبوک د لارې تاسو کولی شئ مشال ریډیو سره خپل خبره وکړئ او همداراز د ټوټر د لارې موږ سره رابطه کولی شئ. تر څنګ په ژوندۍ خبرونه کې هم تاسو موږ ته ویلی شئ چې تاسو زموږ د خبرونو په اړه باندې څه نظر دی. د بلوچستان په نصیر آباد سیمه کې په ریل ګاډۍ تر پرونی بمی چاودنې وروسته د شپې ناوخته ټول مسافر کوټې ته په یو بل اورګاډي کې ورسول شوي دي. په دې چاودنې کې شپږ تنه وژل شوي وو. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر وایي دوی به د دې پیښې تر شا کسان ونیسي او سزا به ورته ورکړي. رپورټ یې په اړه
د صوبې له بلوچمیشتې نصیر آباد سیمې څخه د دوشنبې د ورځې په یوه می چاودنه کې د ویجاړ سوي اورګاډي مسافر د شپې ناوخته په یوه بل اورګاډي کې کوټې ته رارسول سوي. په یومي برید کې ژوندي پاتې سوي مسافر وایي سخت ویره او وهم ورباندې تیر سو. په دې مسافر اورګاډي کې کوټې ته د واده لپاره یوه ورا هم را روانه وه چې له وراوالو یا یوې مېرمنې مشال راډیو ته د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ. موج له پاک پتن څخه کوټې ته په ورا را روان وو. کله چې د نصیر آباد نوتال سیمې ته را ورسېدل نو یوه زوروره چاودنه وسوه او د اورګاډي 15 بوګۍ واوښتې. موږ سره په دې ورا کې ماشومان هم وو. موږ په زوره زوره کلمه ویله او ویل مو بس زموږ ژوند بالکل ختم سو. د دوشنبه په شپه ناوخته کوټې ته پر رسیدلو مسافرو کې هغه ټپي مسافر هم وو چې په یاد بمی برید کې ژوبل سوی وو او ټول ټپیان یې د کوټې په سنډیمن روغتون کې داخل کړي. بلې خواته د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بوکټي د دوشنبه په ماښام په یوه خبري غونډه کې وویل په اورګاډي په دې بمی برید کې څلور بوګۍ په مکمله توګه ویجاړې سوي دي. د بوکټي په خبره د دې بمی برید پلټنې به کوي چې په سختو امنیتي تدابیرو کې ولې بیا هم داسې پیش سوی. په دې کې اوس موږ پلټنې پیلوو چې ولې له دومره سختو امنیتي تدابیرو باوجود هم داسې برید وسو او کله چې دا پلټنې سر ته ورسیږي نو هغه به هم ستاسو په مخ کې ږدو او که څوک قصوروار وو نو خامخا به ورته سزا ورکوو. د دوشنبه په غرمه له پنډۍ څخه کوټې ته پر لاره په جعفر اکسپرس نومي اورګاډي د نصیر آباد په نوتال سیمه کې د ریموټ کنټرول لارې بمی برید سوی چې د کورنیو چارو د وزیر په خبره په کې شپږتنه وژل سوي او نه نور ژوبل سوي دي. د دې بمی چاودنې مسؤلیت رسنیو ته بلوچ بیلتون غوښتنو کې وسلوالې ډلې بلوچ ریپبلیکن آرمی قبول کړی. له بی آر ای سره سره یو شمېر نورو بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو په تیر وخت کې هم د ورته بریدونو مسؤلیت قبول کړی. د یادولو وړ ده چې له تیرو څو کلونو راهیسې د صوبې په بلوچ میشتو سیمو کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو لخوا له ځواکونو سره سره د ګیسو نلیکې د برق ستنې د اورګاډو په پټلیو او هم په اورګاډو ورته بریدونه کیږي چې د حکومت په خبره له قیمتي انسانانو سره یې هیواد ته د میلیاردونو روپیو تاوان ورسولی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
بالکل اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو په ویب سایټ mashalradio.com باندې بیلابیل خبرونه چې د زمونږ د ریډیو نه تاسو خبرېږي د تاسو هلته هم لوستل او اوریدل شي په اړه باندې تبصره هم کولای شي. د خیبر پختونخوا گورنر انجینر شوکت الله د قبایلي سیمو په هر تحصیل کې د مقدمو لپاره یو جوډیشنل اسیسټنٹ پولیټیکل ایجنټ د لګولو فیصله کړې ده. دا چې دا فیصله او دغه نوې کسبه د قبایلي سیمو د خلکو مشکلات ور حل کې وایي، د دوی عدالتي ستونزې به څومره ورسره اسانه شي. په دې حق لبانی زمون همکار د قانوني چارو د کارپوهانو د قبایلي مشرانو سره خبرې کړې، دا رپورټ یې تیار کړ.
د گورنر هاوس په خبرنه خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله د قبایلي سیمو په هر تحصیل کې د یو جدا جوډیشنل اسیسټنٹ پولیټیکل ایجنټ یا مرستیال قضایي انتظامی مشر د چوکۍ منځوري ورکړې ده. په اعلامیه کې لیکل شوی دی چې د سره په قبایلي سیمو کې د خلکو عدالتي ستونزې په اسانۍ سره هواریږي او دوی ته یو بنیادي حق ورکړل شي. دا ځکه چې دلته د اف سی آر قانون تر لاندې انتظامی او عدالتي دواړه اختیارات یو تن یعنی اسیسټنٹ پولیټیکل ایجنټ سره وي او د سره به دغه اختیارات بیل شي. دا چې دغه نوې چوکۍ به په قبایلي ولس څه اثرات وي، په دې اړه د قانوني او قبایلي چارو کارپوها عبدالکریم مسعود ایډوکیټ مشال ایډو ته صدا سویل.
کچره دا څه وشي چې دا حقیقتا د خلک ټرین شي دا کوم اف ای ایس چې دوی او س جوډیشل سیستم د پر ریکمند کړی دي او د هغه مطابق بیا انتا دوی کار شروع کی او امکان لري تمالرو چې د سره باندې چې کوم کې سن دي چې پولیټیکل ایجنټ او اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ د انتظامی کارونو نه د جرګو د مرکو نه فارغ نه وي، نو زه تمالرم چې د دې باندې نور انتظامی یا معاشی کارونه به نه وي یا لا اینڈ آرڈر سچویشن سره به څه کار نه وي، صرف جوډیشل ورک د پر باندې وي. نو کوي امکان دا ده چې جوډیشل ورک چې کوم دی کیسونه مقدمه چې کوم دی هغه به اوچلي، دا به وشي چې هغه رفتار به لږ تیز شي د مقدمو.
دغه سی بیا یو بل قبایلی مشر عبدالرحیم افریدی وای چې دا هر څه پولیټیکل انتظامی پر خپل ځان د بوج کمولو لپاره کړی دي او د په خبره دوی هیڅ څه منل لري چې لدې سره به کومه تبدیلی را مخته شي.
دوی کله کله د کار کمې دوه لپاره اډیشنل پولیټیکل ایجنټ راو واسي، دا په څو جوډیشل راو واسو کار زیات شوی نو هغه څخه طریقې کار جوړی چې یو افسر او دبل مقرر کی او شوبې بدل کی، خو بنیادی فرق نه راسي، تبدیلی نه راځي، سیستم مې عمرري، نظام مې عمرري، عمره روایتي جرګه مرکه چې کومه مونږ وینو هغه د خلک محتاج دي او هغه د بناستو چې باندې کې نه انصاف شته نه خلک مطمئن دي. په دا کې تبدیلی ضرورت والا هغه څه کېدی شي چې په ملک کې کوم قوانین رایج دي د هایی کورټ او د سپریم کورټ، دا هر قبایلو ته میلاو شي، په دا تبدیلي هم شوه او قبایلو ته انصاف هم میلاو شو.
خو بیا عبدالکریم مسعود وایي چې په قبایلي سیمو کې تر اوږدې مودې پورې خلک په جیلونو کې ساتل کیږي او مقدمې یې زر تر زره نه حل کیږي. نو د په خبره لدی جوډیشل اسیسټنٹ پولیټیکل ایجنټ سره به دا یو کار وشي چې د دوی مقدمه به ور سره زر هواریږي.
لکه ډېر کیسونه داسې دي چې اتلس میاشتې، پنځلس میاشتې، نیم کال دا خلک گرفتار شوي دي او جرګې ته نه دي مخامخ شوي. د دغه سره دا وشي لکه ډېر د خلکو کیسونه به لږ زر هواریږي، بل بدای چې خلکو تاریخونه چې کوم مقرر شي نو هلته خلک راشي او بیا پولیټیکل صاحب یا گورنر بل لوي یا کور کمانډر بل لوي یا نور میټینګونو کې مصروف شي نو بیا کار ونه شي. نو اوس دا امکان لري چې دوی به بیا دا کار کوي چې دا کیسونه به زرا واریږي او خلکو مشکلات به قدر کم شي.
یاره دی چې د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري د کال 2011 د اگست په میاشت کې په اف سی آر قانون کې ځینې اصلاحات راوستلي وو چې یو پکې په قبایلي سیمو کې سیاسي ازادي اهم وه، او دا ځل د روان کال د مې په 11 نیټه د عامو انتخاباتو په وخت یو شمېر کاندیدانو په اول ځل د سیاسي پارټیو په ټیکټ په انتخاباتو کې برخه واخیسته. خو د قبایلي سیمې خلک وایي چې دغه اصلاحات کافي نه دي او باید نور اصلاحات هم وشي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان فقیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی پارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
کاګی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور وره ورکړي.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ورته ورکړ.
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال ریډي واوري. اردوونکو اتلان خبرونه تاسو د هر زیارت یا پنځشنبه او د جمعه پورزو ل مشال ریډو خبريږي ک تاسو په نظر لری نو موږ سره پته کوي شي. وستاستا د پیښور نوی رپورت لرو. د خبر پښتونخوا د کورونا چارو د محکمې مشر سید اختر علی شاه د ګل پورس په خبر پښتونخوا کې د ترګرې د مقابلې لپاره د بیل زواک د منځوري ترڅنګ د یو شمیر نورو امنیتی پلانونو منځوري ورکړې ده چې پکې د جیلونو د امنیت د سمبالولو لپاره د یو نوی زواک جوړول او د بارودی موادو او د ترګرو د معلومولو لپاره د جدا جدا ټریننګ سنټرونو منځوري هم شامل ده. په دې حق رپورت اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د ترګرۍ د مخنیوي لپاره د بیل زواک په لړ کې د دیپایي چارو کارپوها او د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل چې په کار ده په دې زواک کې تعلیم یافته ځوانان برتی کړی شي چې هغې ته په اسانه د نوي وسلې د کارولو تربیت ورکړی شي.
انټیلیجنس رابطہ او داغه په وخت باندې رسول او په وخت باندې کارکردگی کول داغه ذریعہ به مور کوي او د دې لپاره کم از کم د کار یو نیم مضبوط ټریننګ ضرورت دی چې دا قسمه هتیار او دا قسمه حالاتو مقابله ته دی یو فورس تیاری.
د کورنیو چارو د محکمې تر مخه په صوبه کې به د استخباراتي نظام د پیاوړي کولو لپاره دوه جدا جدا روزنیز مرکزونه قائمول شي چې په یو کې به د چاودونکو موادو د معلومولو او په بل کې به د ترګرو د معلومولو تربیت ورکول شي او په لویو لویو ښارونو کې به د سارنې لپاره پټي کیمرې یا سی سی ټی وی کیمرې هم لګول شي او د جیلونو د امنیت سمبالولو لپاره به هم جدا ځواک روزل کیږي او هغې له به هم د نوي وسلو د کارولو تربیت ورکول کیږي. د کورنیو چارو د محکمې د خبرپاڼې تر مخه د خیبر پښتونخوا حکومت په پیښور مردان سوابۍ او لکی مروت کې د نوي تانو او پولیس لاینز جوړولو منظوري هم ورکړې ده او د ملګرو ملتونو په مرسته په ملکن ډیویژن کې د امن او امان د بحالۍ او د قانون د بالادستۍ د منصوبې منظوري هم ورکړې شوې ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د نشګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوي
ډیر سخت راغلی تیر یا هر څه کې
مسلسل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو په کونړ کې چارواکي وایي چې د طالبانو یو مشهور او مهم قمندان اجی دوران د امریکایي ډرون جازونو په یو برید کې وژل شوی دی. اجی دوران په قاری دعوت هم شهرت درلود او په کونړ کې د طالبانو قمندان و. پر نوموړی پخوا هم ورته بریدونه شوي وو خو نوموړی تیروغ وسی و. په دې او د کونړ د نورو تازه بیامنیو پیښو لپاره دا رپورټ اورو.
د مانوګي ولسوال عبدالمرجان عادل ویل چې حاجی دوران د خپل ورور مولوی قیس او دوه نور ملګرو سره د کلیګل په ځنګل لرونکي سیمه کې میشتو چې د دوشنبه سهار د بی پیلوټ الوتکې حمله لاندې راغلي او څلور واړه وژل شوې دي. ولسوال وای حاجی دوران چې په سیمه کې په قاری دعوت مشهور او په کونړ کې د سلفي وسلوالو طالبانو عمومي قومندانو د نړیوالو او افغان ځواکونو خلاف ډیر بریدونه پلان کړي او خپل هم پکې برخه اخیستې وه.
دا په درتیز کې یو فعال کمانډان او نه تنها په درتیز کې بلکې کلر کې ډیر فعالیتونه کړي دي.
هغه وایي په حاجي دوران نږدې درې کاله وړاندې هم په کړنګل کې هوایي برید ترسره شوی و چې پکې یوه میرمن او یو ماشومی وژل شوي و خو خپله ترې ژوندی وتلی و. د ماڼوګي ولسوالۍ د سوندری کلي یو تن اوسیدونکي چې له نوم ښودلو او اواز ثبتولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل حاجي دوران د دوی کلیوالو او په پیښه کې د حاجي دوران په ګډون څلور تنه وژل شوي. اوس خلک هڅه کوي چې د وژل شوو کسانو جسدونه د سوندری کلي ته راکوز کړي. د کونړ امنیت قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای د دوشنبه مازیګر مهال په مرورې ولسوالۍ کې د سرک په غاړې ځای په ځای شوی ریموټ لرونکی ماین د ملي اردو په یو موټر چول شوی چې په کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د حاجي دوران د وژل کېدو او په مرورې ولسوالۍ کې د مین د چاودنې په اړه څه نه دي ویلي، خو طالب وین ذبیح الله مجاهد دعوه کوي چې نن یې په سرکانو ولسوالۍ کې په نړیوالو ځواکونو برید کړی او په نتیجه کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده، خو حکومتي چارواکي دا ادعا نه مني. له تیرو څلورو ورځو څخه په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکو دا څلورم برید دی چې ترسره کیږي او په کې نږدې شل وسلوال طالبان وژل کیږي.
په کونړ کې د طالبانو یو مهم قومندان په روم برید کې د وژل کېدو په اړه مو رپورټ واورېده. افغان ولسمشر حامد کرزي تاجکستان ته د سفر په مهال د تاجک ولسمشر امام علي رحمان سره ملاقات او ځینې اقتصادي تړونونه کړي دي. افغان ولسمشر د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د ریل ګاډي یا اورګاډي د پټلۍ چې ابتدایي کارونه یې شروع شوي دي پر اهمیت هم زور ورکړی دی. د دې ترڅنګ د دواړو ملکونو ترمنځ د بیمې ماینونو د پاکولو او تجارت د زیاتولو په لړ کې هم تړونونه شوي دي. رضوان مرادی تفصیل لري.
افغان ولسمشر وایي د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل د کرښې د جوړېدو د لومړنیو چارو پیلېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ د پراخوالي یوه ښه بېلګه ده. ولسمشر کرزی چې له یو لوړ دوه پلاوي سره تاجکستان ته تللی، تېره ورځ له خپل تاجکي سیال امام علي رحمان سره ولیدل او د اقتصادي او امنیتي مسایلو په اړه سره خبرې وکړې. انټرفاکس خبری آژانس وایي د آسیا پراختیایي بانک او نورو سترو تمویلونکو سازمانونو د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل د کرښې د جوړېدو د لګښت د ورکولو ژمنه کړې ده. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل د کرښې په جوړېدو به چې دا دواړه هیوادونه له ترکمنستان سره هم نښلوي شاوخوا $400 میلیونه لګښت راځي. له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې د تاجکستان جمهور رئیس د ریل د یوې بلې کرښې چې افغانستان، تاجکستان، چین، ایران او قرغیزستان سره په خپلو کې نښلوي پر اهمیت هم ټینګار وکړ. امام علي رحمان ژمنه کړې ده چې تاجکستان به له افغانستان څخه راتلونکي میلادي کال د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته له کابل سره د تروریزم ضد مبارزه کې همکاري وکړي. له تاجکستان څخه د خپلې دوه ورځنۍ کتنې په لړ کې چې پرون پیل شوې ده، ولسمشر کرزی نن د دې هیواد له صدر اعظم او د پارلمان د ولسي جرګې له مشر سره کتنه کوي.
اوریدونکو، تاسې تاجکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه د رضوان مراد د رپورټ واورېد. رضوان مراد یو بله مرکه کړې د افغانستان د انتخاباتو د کمیشن د وین سره او لاغې پوښتلې دي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره به اخیری او فاینل لیست کله خبروي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور وایي د ولسمشرۍ او ولایت شوراګانو د کاندیدانو په لیست کې لوی بدلون راغلی دی. ښاغلی نور ازادي راډیو ته ویل زیات شمېر هغه کسان چې د کاندیداتورۍ لپاره یې ټاکل شوي شرطونه نه دي پوره کړي په لومړني لیست کې نشته. نننموړي په وینا د انتخاباتو خپلواک کمیسون به د کاندیدانو ابتدایي لیست نن د یو خبري غونډې په ترڅ کې اعلان کړي.
لیست چې د ټاکرو خپلواک کمیسون لوري لانیږي پوکې یو شمېر بدلونونه راغلي دي. هر هغه څوک چې واجد شرایط نه ده او د اساسي قانون او د انتخابات قانون شرایط نه دي پوره کړي، هغه که د ولسمشري ټاکلو لپاره دي که د ولایتي شورا ټاکلو لپاره دي، دوی به ابتدایي نوملړ ته لاره پیدا نه کړي.
کته هم چې تر دې دمه په رسمي ډول دا نه د پټاګه شوی چې کوم او څومره شمېر کې کاندیدان له لومړني لیست څخه پاتې، خو د کابل چاپ مطبوعاتو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په حواله ویلي چې ښایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو لپاره ولاړ نیمایي کاندیدان په ابتدایي لیست کې نه وي. ټاکل شو و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تیر شنبه په ورځ د کاندیدانو ابتدایي لیست خپور کړی وای. خو د دې کمیسون په وینا د یو شمېر کاندیدانو د دوګونی تابعیت معلومول، د کاندیداتوري لپاره د ټاکل شوي شمېر کارتونو د اصلیت څېړل او د ځینو نورو شرطونو په اړه دقیقه پلټنه د دې سبب شو چې د کاندیدانو د لومړني لیست اعلانول وځنډیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په وینا د ولسمشر ولایتي شوراګانو د کاندیدانو بشپړ نهایي او رسمي لیست به د لړم میاشت په 15مه اعلان شي.
اوریدونکو، د افغانستان د انتخابات د کمیشن د ویند د مرکې په بنسټ دا رپورټ مو واورېده. اوس د خپرونې نیمای کې له شاهین بنیری د خبرونو لنډیز اورو. ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي په کار ده ترهګرۍ په وړاندې شریکه جګړه کې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې لا نورې پسې ښې او پیاوړې شي. د بلوچستان په نصیر آباد سیمه کې پر ریلګاډي تر پرونی په میچودنې وروسته د شپې ناوخته ټول مسافر کوټې ته په بل اورګاډي کې را رسول شوي دي. په دې چودنه کې شپږ تنه وژل شوي او نهه نور ژوبل شوي وو. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د یو بل ځواک د جوړولو ترڅنګ د یو شمیر نورو امنیتي منصوبو منظوري ورکړې ده. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا تېره شپه لکې مروت ادمزی سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د یادې سیمې د یون کونسل پخوانی مشر نجیب الله په کور کې دننه وژلې او دوه ماشومان یې ورله جوبل کړي دي. په کونړ کې چارواکي وایي چې د طالبانو یو مشهور او مهم قومندان حاجي دوران د امریکایي ډرون جازونو په یو برید کې وژل شوی دی. حاجی دوران په قاری دعوت هم پیژندل کېده او په کونړ کې د طالبانو عمومي قومندانو. د قندهار د امنیتي قومندان وایي تېره ورځ په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستانی طالبانو او افغان سرحدي پولیسو ترمنځ جګړه شوې ده. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان وایي شام ته د دوی د پلټون کې ماموریت مشره سیګریټ کاک تېره ورځ دمشق ته رسیدلې ده. د شام ولسمشر د دې هیواد د شخړې د هواري لپاره د جنیوا د کانفرنس د بریالیتوب په اړه شک څرګند کړی دی. او د اروپایي ټولنې د بهرنو اړیکو مشروای یوکراین لدې مخکې چې لدې ټولنې سره اساسي موافقه وکړي باید د زندانی شوي پخوانی وزیر اعظم د قضیې د حل په ګډون د انتقالي عدالت په برخه کې نور ګامونه واخلي. له شاهین بنیری مو د خبرونو لنډیز اوریدونکو. سره رابیا کرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټی کې ورو
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت ملک د ترهګرۍ او بدامنۍ نه پاکول لپاره مرحله وار عملی اقدامات کوي چې په دې لړ کې د صدر په تحفظ پاکستان آرډیننس د سخت کول دي. ادارې وایي چې ملک دا وخت کم قسمه مشکلات سره مخامخ دي، نو پاغې کې دا واضح ده چې عمومي قوانینو تر لاندې غیر معمولي حالاتو باندې قابو نشي موندلی کېدی. ادارې زیاتوي 9/11 نه پس کله چې پاکستان حکومت امریکا سره د مرستې فیصله وکړه نو ورته په شمالي علاقو کې د ځینو عناصرو نه مخالفت مخوا او دغه رنگ د امریکای ډرون بریدونو پر رد عمل کې د مرک دننه ورته د ترهګری پیخي هم شروع شوه. د ادارې په وینا چې د سره سره بلوچستان او کراچي مخصوص حالات لوچی بدامنی سیوا کېدل شروع شوه او په دې دور کې کرپشن هم سیوا شو چې لوچی پولیس او نور قانون نافذ کوونکو ادارو کارکردګي متاثر شوه. ادارې اخیره کې لیکي چې په دې حالاتو کې نوې قوانینو سره د نوې فورس جوړولو فیصله هم ضروري شي وو. نو د حکومت لاړه د نوې قانون نافذ خو کوشش ته او امید پکار دی چې مثبت نتیجې به زر مخې تراشي. مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې تیر شپږو کالو کې چرته چې د خیبر پختونخوا په ځینو ضلعو کې د تعلیم کچه لوړه شوې ده، هلته بیا ځینې داسې ضلع هم شته چې د تعلیم په لحاظ سره ډېر زیاتې شاته پاتې دي. ادارې وړاندې لیکي چې تورغر، کوهستان او بټګرام داسې بدمرغه ضلع دي چې دغلته د تیرې څه مودې راسې د داخلو په شر کې بیخي اضافه نه ده شوې. د ادارې په وینا چې خیبر پختونخوا کې د یو څو ضلعو نه سربېره زیاتره ضلع د تعلیم په لحاظ سره ډېرې د ستونزو سره مخ دي. او بیا په تیره په لرو پرتو سیمو کې خو بیخي داسې علاقې شته چېرته چې خلک خپل واړه په سکولونو کې نه داخلوي او دا رنګ دا شره ورځ په ورځ راکمیږي. ادارې اخره کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د تعلیم په لړ کې ډېرې وعدې او دعوې کړې دي، باید چې هغه وعدو او دعوو ته عملي جامه واغوندي او د لړ کې زر تر زره اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما په ګډون له نورو امریکایي چارواکو سره د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د ملاقاتونو په ایجنډا کې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه، د امریکا لخوا له پاکستان سره مرستې او د پاکستان د ایټمي وسلو زیاتېدونکې زیرمې شامل دي. ورځپاڼې لیکي نه پاکستان او نه هم امریکا غواړي چې اړیکې یو ځل بیا د 2011 کال غوندې هغسې خراب سي لکه امریکا چې یو پلو د اسامه بن لادن د وژلو لپاره د پاکستان په خاوره کې عملیات کړي وو او بل پلو د افغانستان پولې ته نږدې د نیټو په هوایي برید کې د پاکستان 24 عسکر وژل سوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې اوس مهال د امریکا او پاکستان دواړو لخوا د اړیکو د شکولو په اړه داسې هیلې موجود دي چې په تیره څه موده کې نه وې. ورځپاڼې لیکي د امریکا او پاکستان په اړیکو کې د شوالي رامنځته کېدو هیلې پر دې سربېره دي چې نواز شریف د بې پیلوټ الوتکو پر ضد کلک دریز لري. بل پلو امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه په یو مقاله کې لیکلي دي چې داسې ښکاري چې امریکا په افغانستان کې له 12 کلنې جګړې پر یو داسې طریقه ځان ایستل غواړي چې نوم یې خراب نه سي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون له افغانستانه د امریکا د وتلو د تګلارې یو برخه ده. نیویارک ټایمز زیاتوي دا په داسې حال کې ده چې یو پلو په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روغ جوړې په بهیر کې پرمختګ نه دی سوی او بل پلو په دې هیواد کې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په پروسه کې هم ستونزې موجودې دي. ورځپاڼې لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نه په ډاګه دا ویلي دي چې په افغانستان کې څومره عسکر ساتي او نه هم د هغوی د ضرورت په اړه څرګنده خبره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه دوی یوازې وړاندیز کړی دی چې امریکایي ځواکونه به د افغان عسکرو روزنه کوي او د القاعده د بیا راپورته کېدو مخه به نیسي. نیویارک ټایمز لیکي امریکایي قومندانانو څه موده وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې مسله د مذاکرات له لارې هوارېدای سي، خو له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لړۍ د تیر کال په جون کې درېدلې وه او اوس داسې نه ښکاري چې د افغانستان تر راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو وړاندې به پیل سي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو د ننګرهار ولایت نوې امنیت قومندان یا د پولیسو مشر جنرال فضل احمد شیرزاد وای په ولسوالیو کې د امنیت ښه کولو لپاره به ټینګ ګامونه واخلي او په دې لړ کې به د قومي مشرانو مرسته هم وغواړي. نوموړی یوازې 4 ورځې وړاندې د ننګرهار د پولیسو د مشر په حیث ټاکل شوی دی. د مشال ریډیو همکار سره مرکه کړې او په سر کې ته پوښتنه کړې چې د ننګرهار د امنیت د ساتلو لپاره خپل پلانونه او اراده ورته وایي.
زه اراده لرم زه به ننګرهار ولایت په ډیر نږدو وختو کې امن راولم. دا په دې معنی چې زه خپل پولیس تجهیز کولو په برخه کې ما د ډیرې هلې ځلې شروع کړې دي. د نورو امنیتي ارګانونو سره په ګډه به زه ټولو ولسوالیو لارې خلاصې کړم، ډیر جدي عملیات به ترسره کړم او د خپلو شریفو خلکو سره دا اراده لرم چې د نږدې خبرې وکړم د ټولو قومونو سره چې په ننګرهار ولایت کې شینواري، مومند او نور ولسونو اوسېږي، قومونو اوسېږي. ولایتي شورا د وکیلانو، د سولې شورا د وکیلانو په مرسته دا کار ترسره کړم. د دوی څخه غوښتنه وکړم چې په دې حق له موږ سره مرسته، کومک او همکاري وکړي.
د تیرو څو میاشتو راهیسې د بډیکوټ ولسوالۍ چې ډېره مهمه ولسوالۍ ده، په کلو کې خو نامنی وي، خو کله دغه نامنی د سړکونو سر ته راوځي او د خلکو په مخ باندې لارې بند شي، د دغه په وړاندې باندې تاسو څه کوئ؟
د بډیکوټ ولسوالۍ او هغه لوی لارې چې د جلال آباد څخه تر تورخم پرته ده چې څو ولسوالۍ په دې مسیر کې پرتې دي، دغه ولسوالۍ خلکو څخه مې دا غوښتنه ده چې هغه کسان چې د دوی خپلوان دي دا کارون تر سره کوي، د دې څخه دې مخنیوي وکړي. زه ډېر جدي ډول سره اراده لرم چې دا سیمې د وسلوالو طالبانو څخه ډېر ژر پاکوم او د دې لپاره عملی ګامونه پورته کوم. دا به تاسو ډېر نږدې ووینئ.
د جلال آباد ښار ته راننوتونکي څلور دروازې دي، شرقي کومه دروازه چې دا یو یا دوه کسه عسکر ولاړ یو نور پرسونل به وګمارئ.
که تاسو اوس ورسئ هلته ما د جنایي جرمونو پر ضد افسران، د استخباراتو افسران، د امنیتي ملي افسران او امنیتي پولیس دا اوس ځای په ځای دي. ما د اختر د ورځو په جریان کې ما وکولای شو چې د ښار ټولو دروازو ته زه نور کشپی مدیران الته وګمارم الته می ګمارل دي اول ته موجودیت لري دا اوس او د دې پلاټ کې چې تر دې نور هم ډیر جدي کنټرول کوم شوالې راولم
د زن وکیلانو سره زیات وسلوال ګرځي د دې په وړاندې تاسو څه کوي
زما خاص لمړی د ټولو قومي مشرانو وکیل صاحبانو مخورو سپینزورو څخه دا دی چې هغه غیر مسؤول وسلوال د ځان سره ونه ګرځي زه کوشش کوم د جلال آباد په شار کې دوی ته امن راولم نو په دې خاطر د دوی سره د وسلوالو غیر مسؤول کسانو شتون اصلا ضرور نه دی د خپل امنیت لپاره دوی کولای شي قانوني پرسونل استخدام کړي قانوني کارتونه ولري او د صلاح جواز ولري د می غشتنه ستاسو دغه میډیا د لارې داد د خپل مشران ته چې د دې کاروس خټډه وکړي پر دې سربېره کچيري مجداس وسلوال غیر مسؤول خلک ټینګو هغه که هر څوک دغه د مخنیوي لپاره جدي ګامونه زپورته کوم قانوني کړنه تر سره کوم بیا به د دوستان زمانه نه خفه کیږي
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپک سبا یويشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15040
او په 15340 صافي اوریدل شي
او ریډونکو تاسو بالکل د مشال ریډیو د دغه په سپو تر څنګ په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي په mashalradio.com کې زمونږ په خوانی خبرونه هم شته دي تاسو هغه هم د غزین اوریدل او ډاونلوډ کولای شي وساسته یو مطبوعاتي کتنه لرو د افغانستان سرخر کابل سره نږدې باګرام کې یو د سلوي بازار موجود دی چې د امریکایي پوزانو پوزي سامانونه پکې خرڅيږي دلته د روزمره ژوند د استعمال سيزونه هم شته که څه هم دا سامانونه په خپل روغ حالت کې نه دي خو ارزانه دي او د لږ ترمیم وروسته بیا استعمالیدلی شي په دې اړه واشنگټن پوسټ او رسپانې یو رپورټ خپور کړی غټ کې به وره
کابل سره نږدې باګرام کې امریکایان دغلته یو افغان مارکیټ ته هر هفته ډېر سامانونه ورو باسي د کې له پوزي ټرکونو واخله تر فریج او ټلویزیونونو پورې شیان شامل وي ورسپانې لیکي چې سمندر ته لارا نه لرونکي افغانستان څخه د دې سامانونو بیرته امریکا ته پوړلو ډیر زیات لګښت راځي نو ځکه دا د ۲ بلیونو ډالرو په ارزښت سامانونه دوی افغانستان کې پریدي چې کېدای شي د دې هیواد د اقتصاد لپاره ګټور وي په څو جریبه ځمکه جوړ دی بازار کې امریکایي پوزي ټرکونه بسونه او نور ګاډي د یو بل د پاسه پراته دي د لسګونو د ګاډو د پاسه یو پوزي امبولانس داسې کاواکه پروت دی لکه له اسمانه چې را پریوته وي خو ځینې افغانان دې بازار ته په یو بل نظر ګوري د صوفی خان په نامه یو تجار واشنگټن پوسټ ته په باګرام کې د امریکایي سامانونو د دې بازار په اړه ویلي چې دا د امریکا کثافت دانی ده ورسپانه لیکي په افغانستان کې له پخوا راهیسې له بهرنیو پوځیانو پوځي سامانونه او نښې نښانې پاتې دي له انګریزانو پوځي کلاګانې اوس هم ولاړې دي د روسانو تباه کړل شوي ټینکونه لا هم د بیلابیلو لارو په خواوشا کې ښکاري او اوس چې امریکایان له افغانستانه په وتو دي تر شا د خپل استعمال لاندې کنټینرونه او خپلو مرکزونو څخه راچاپیر اغزن تارونه پرېږدي واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي امریکایي پوځیانو دې بازار ته وروستلې ځینې سامانونه او شیان له دې وجې مات کړي چې ویریږي حسنه وسلوالې په بارودي موادو کې او چاودنو لپاره استعمال کړي خو د روزمره استعمال شیان د بیا جوړېدو وړ او ارزانه دي حاجی منتظر له هغه افغان سوداګرو څخه یو دی چې د باګرام په دې بازار کې ګرځي او د خپلې خوښې شیان اخلي واشنگټن پوسټ د نوموړي لخلې لیکلي چې هغه به خپل اخیستي جنریټورونه او نور د بجلی سامان کابل کې او هغه اوسپنیز سامانونه چې ویلې کېدل شي په پاکستان کې خرڅ کړي حاجی منتظر په دې خفه ده چې امریکایان ځینې سامانونه ماتي دغه په وینا له افغانستانه د روسانو د وتلو په مهال یې هم همدغه سي کاروبار کوو خو روسي پوځیانو خپل سامانونه نه ماتول دا بازار فدا محمد الفت پرانسته چې په خوای هم د امریکایي پوځیانو سره قراردادونه درلودل د نوموړي سره د حفیظ الله په نامه یو کس کار کوي واشنگټن پوسټ لیکي کله چې نوموړي د سامانونو د ترتیبولو په محل پورته وکتل یو امریکایي هلیکاپټر داغه په سر د پاسه پرواز کوي حفیظ الله هلیکاپټر ته وکتل او د لاس په اشاره یې وویل د هغه ورځې منتظر دی چې امریکایان دا هم دلته د بازار کې خرڅ کړي
دا مشال ریډیو دا
او
اوریدونکو اوس هم د وادي سرسم تاسو ته پام کوه تنزیه خبرونه درورو د اونیز خبرونه تاسو ته د مشال ریډیو همکار امن الله ناصر جوړي.
السلام علیکم گرانو قدر منو ڈالر زدہ ڈینگی خستہ او کانگو متاثرہ اوریدونکو یواری بیا حاضر دے گرگین مرچکے د غرابی خرابی او ترابی خبرونو سره پدی هلیو چې د خیراتونو غوخو به ناروغ کړی نه یاست، د کانګو وایرس په بمباری کې به ژوبل شوی نه یاست، د ډینګي مچر د ډینګي میزایل په ضد کې به راغلی نه یاست، د ملکی ناپرسان د تیز رفتار جهازونو وای توبه رکشو په مابین کې به پرس شوی نه یاست، د پراپرټی یعنی د مځکو او پلاټونو د سوداګرو په خیسته خیسته خبرو کې به راغلی نه یاست، د ډالرو په خرڅولو او رانیولو کې به تاوانی شوی نه یاست، د کابلی کسټم پیډ ګاډیو په دنده کې به د شپې د خواږه خوبنه بے برخې شوی نه یاست، او د حکومت او طالبانو د مذاکراتي ټیم به ممبران شوی نه یاست. نو گرانو او ایم ایف زدا اوریدونکو په تیر خبرونه کې ستاسو یاد شي تو تکي چکرې تللې و د وزیر بی خزانه اسحاق یار دفتر ته چې دا وخت د ایم ایف یعنی عالمی بینک د غړو سره ناست دی او خیرات وای توبه پور ځنی غواړي. تو تکي چکرې را پور اغه هم پپور.
گرانو اوریدونکو زه خبرم دا وخت د ټوله ملک ناپرسان سیاستدانان او وزیران رادیو کمال ته غوږ نیولې دی او په دې انتظار دی چې آی ایم ایف والا د پور اعلان وکړي او د دوی نسونه وې توبه د دوی وجوبونو ته یو څه فایده ورسیږي. راسی چی د وزیر بے خزانه اسحاق یار صاحب او د آی ایم ایف والا خبرې په ژوندۍ بڼه تر تاسو پوری در ورسوم.
هاي مستر یار، My name is Mr. Thompson. I was at the IMF Wala Machine.
Welcome, welcome, sir, welcome.
Mr. Yalsab, to Wazir Khazanai, ho ta da da malangano jamiya choli di wai.
تاسو شاید نه است خبر سر چې د کومې ورځې نه زمونږ حکومت راغلی دی. ما د وزیر خزانه نوم له ځانه نه لرې کړی دی، د وزیر بې خزانه نوم یې په ځان ایښی دی. نو تاسو یقین وکړئ چې د دفتر چپړاسیان لا هم اوس مسخرې راباندې کوي سر، چې روان یم راپسې غږ کې وایي درلې درلې وزیر بې خزانه مه پرېږده درلې. خو دویم د دوی مسکه سر نه دی سر، په خزانه کې روپۍ نشته. هغه ورو چوکیدار ته وی صاحب که د پانو د نسوارو خرچه نه لري زه به پور درکم، بیا چې د آی ایم ایف والا امداد منظور شي بیا به بیرته راګي. صاحب د خدای پر دی، ستاد ستاد د سرککی خزی په سر قسم می، ستاد د هغه په برکی مور په هغه سر قسم می، لکه د ټیکساس لیونه یو څه پور راکی صاحب زه پلیز د خدای پر دی زه ستا خپیلی سم.
اوهو علاکه تخپیله که خانه خرابو، ستاسو تر ټولو لوی پرابلم دا دی چې پور والی بیا یې واپسوی نه.
وام که پور نه واپسو سود خو برابر در کو کنه. تر نه نو کیست قضا کړی دی صاحب؟
او نو ډیر مشکل ده تر څو چې تاسو زوړ پور نه را کړی نو نشم در کوله نشم در کوله.
نه نه سر دا شی مو تاسو یقین وکي په جازونو کې تیل نشتا، په موټرو کې موبلې نشتا، پروند وزیر اعظم پرواز شریف ډیر شریف سړی دی سر، د سلاب زده علاقو دورې ته تللی و، په کشتو کې پټرول نو، اخر د ټریکټر په ټیوب سپور شو خو دوره یې وکړه. د طالبانو سره د مذاکرات د پاره تلی د هغوی سره د غټ غټ موټرې وې، دی په رکشه کې ورلی غریب، رکشه هم په لارې ودرېده، سی این جی بنده وه. دا پټانګا کی سپور شو پټانګا کی ورل صاحب
ګوره مستر اساکیار صاحب
قربان
از تاسو ته پور در کوم خو یو څو شرطونه دي
شرطونه دي قربان شم نازونه دي صدقه شم نخری دي جار جار حکم کوستا هر شرط په سر پسترګو حکم صدقه حکم
پیٹرول بپا میاش کی چلور واری گرانه بی
دری وارا صاحب وام عوام نن سبا اسی لیوانی دی داسی نیوی چه بغاوت ہونه کی کنه
بی اکلا چلور واری گرانه و چلور واری ارزانه کوا
نو فایده بسوی صاحب
اوهو بی وکوفا چلور وارا لس روپے لیتر گرانه و او چلور وارا لس پیسی بیرت لیتر ارزانه کوا
خدای دا خو ریختیا وای ولا چا ریختیا ویلی چې خالی خزانه د سړی سر له اکله خالی کوي اوکے سر اوکے دا شرط منظور لس روپی ګران لس پیسې ارزان
شرط نمبر ٹو بجلی به پکال کی اتل سواره ګرانه وی
سوای صاحب عوام د مخلاده لوډ شیډنګ په سبب په غصه ده هغه شانه شریف نه دی هغه چوټا وزیر اعظم هغه د خلکو سره د انتخاباتو د مخه کولونه کړیو چې پشپک میاشتې کې به لوډ شیډنګ ختموي اوس وای پشپک کال کې ناممکن زوم صاحب بجلی مگرانه وا د مخله د سرو زرو په قیمت ده بجلی شته نه بلانې مسلسله ور روان دي صاحب
مستر یار صاحب
قربان
پور غواړی که نه
بلی او
نو بیا بجلی ګرانه که اتلس واره خو عوامو ته صرف دوه واره ووایه ښه
هغه څنګه صاحب
چیټنګ په چیټنګ یعنی درواغو کې خو تاسو اکثرو پی ایچ ڈی کړې ده مستر گیس گران کا سی این جی بند کا ڈالران گران کا
اوکے سر اوکے ستاسو کم پسرشتر
نور شرطونه دا دی یار صاحب چو نور خو پار سا ٹیکس لگے دلے دے پا ہوا ٹیکس و لگوا پا خوروا ٹیکس و لگوا پا حلوا ٹیکس و لگوا
پا ہوا پا خوروا پا حلوا دا سوئے سر
ہو چه هر چوک دے خوراک کبھی پا ہوئی ٹیکس و لگوا
بس چک دے سر تاسو ڈالران راکے خدای با ہر سا خیر کی کانا
دغا والا پا دے بکس کی یو کروڑ ڈالر
یو کروڑ ڈالر دیر منن صاحب دیر منن
منا نه ده چشی اوس بدا بیرته تا ما تراکی ولی چه ستاسی ده تیر پور ده سود وقت پورا شوه ده
ده سوه سر
بلکل تکو هم سر
یار ما پرته ڈالران پرداوار چې میگران رونه مرغومان پرداوار یار ما پرته ڈالران پرداوار چې میگران رونه مرغومان پرداوار کی می گونی کله ټولی افانی کله شنه ازر وګړله ماشاءالله 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 نسم نظر ماشاءالله 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 نوشی جان ڈالران نوشی جان داری چلے دے افغانی ڈالرانو ساغلی گونی مکی مارنو پوچا ڈوڈی سر تین زلس رون لاند کر اس را کباب نفرم سرگاٹ وٹروش نفرم چرگ پلاو نفرم ماشاءاللہ نسم نظر نوشی جان ڈالران نوشی جان
گرانو آو دائم پورتستری پلار آوری دنگو هغه مثال به داسې اورېدلی چې وایي پوره ورک دي کړه دوه کوره، کوم کامونو چې پورونه کول او واپسول یې نه، مدام دبل امداد ته سترګې په لاره وې، هغه ورک سول. ځکه خو وایي چې لوړ لاس تر لاندې لاس قدرمن وي. هو پام کوه
گورکینا، یو منٹ پام بکاو. خوس اوس یو بریکنگ نیوز راغلے دے، دا نڑی لوی لوی سیاست دانانو دا بیلو بیلو کامونو دا سرونو او پا آغوی کی دا مغزو ٹیسٹ کرے دے. پا آغوی کی دا یو کام سرونا دا سے ہمو چی سرونا خو زاڑوو، خو دماغونا بلکل زیرو میٹرو. اڈو استعمال شیوی نو آغا پا دے چی دا کوم مدام دبل پا اکل چلے دلے دے، مدام دبل خبری منلی او دا آغوی دا گٹی دا پارے کار کھڑے دے، دبل کورے گلزار کھڑے او خپل کور تے ور اچولے دے. راشی چی وارو زمون دا دماغ پا کار پو خاغلی مغز آلی اکل مند وینا.
دماغ یو داسی چیز دے چی چمره استعمالوی اغمره غطیگی، کی پا سیاست کی استعمال کری وزیر بشی، کی سن نور استعمال کی نو وزیر اعظم بشی، او کی نکری استعمال نو دا وزیر نبا فقیر شی. دا نړیوالی سروی پا مطابق ځینی خلق د دې نعمت نه کار والی او نور استعمالوي، د نورو وسایل استعمالوي، او چې څوک کار نه ترېنه اخلي هغه استعمالیږي، خو خوریمونټې د بل په لاس کې وي. د نورو نړیوالو خو خدمتونه کوي او په خپل کور کې اور بلوي. د دې قوم دا فلسفه ده چې سل روپۍ پور کا خو پا تربور کی سپور شا. پراتلون کی لوی اختیر گی که زما تربور پا پینزل زر چیلی اخستی وی، نوزه با سود اخلم خو گد با دا چلوی خطو زرو والم، که اگه گد اخستی وی نو بیا بز سنده علم، که اگه سنده را نیولی وی نوزه با دا اوخ بندو بست کوم. او که دا ارچزه نشم که ولی نو بیا کم از کم دا تربور دا قربانی زناور تا دا نس دا خرابی دو دوائی خور که ولیشم، چه کم از کم دا کلی خلق بیو خندی شو قربانی خوی وکره خود نس. پوشوی پام کوه، ای پام کوه چه تربور مو دا قربانی زناور تا و نجدی نشی. او پام کوه گرانی دیر ده اوس لا قربانه رانی سه خوګوره، خو پام کوه چې سترګ غوګ او خکری خپل اوریجنل وی، د بل چا پردی نه وی. او پام کوه د گنج د فرایدیان سره پام کوه.
باور په اختر باندې ز چرګا لاله وم خلکو، پیسې نه لرم خلکو، والا ویل شپن پسر آوڑا کباب فرما، ننی بے حساب فرما، مامی جا ڈنگر وروستل پلاری مراس والا، کور مخی چپاس والا، پنج والا پخشم وای خبرن آورم خلگو، نیا خرچوام خلگو، داوار پا اختر باندی دا چرگ حلالوام خلگو، پیسے نلرم خلگو. کازر خوشی ماول اختری با اخلم، سربا باندی اخلم، دادا گنج احوال دی اس با چنگ بسوڑم خلگو، دالو نبفرم خلگو، شپش دره میوار کلی کری شپش سره هدو ندی، وچ کلکی ورنو ندی، داواری یوا کتولا نخیرات وم خلگو، چول پورت وم خلگو،
داور پافتر باندې ز چرګ حلال وام خلکو پیسې نلرم خلکو لور دانے بوٹنا وا بے دانش کرونا وا رچنی اور خلاص کرے و تلی یہ غاشو ندی للی نے بوٹنا دی اخشی کا نراغ لی خالی سر پہ ور کا و مزہ مازغ پوٹا و مزہ سر تا بہم نم لری سور واسطہ وم خلقو نم خواشی لجدم خلقو
چارواکو
جواب نا
چارواکو
او سرکار پروگرام کے د گل او نہ پورز